السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د حملو په لړۍ کې نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ لاس په لاس شوې. له خاص روزګان ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه وتلي دي. خو ژوند له جګړو سره سره نه درېږي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن له دوبۍ څخه لومړۍ الوتنه ورسېده.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیارې به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
په کندهار کې د وچکالۍ ویره.
دا وچکالۍ خو نو پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه اندار لري او نه ورته پیسې لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ولسوالیو د نیولو راپورونه ورکول کیږي. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. هند نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت له خاص اورزګان ولسوالۍ راوتلي او ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې د افغان ځواکونو موجودیت په دې ولسوالۍ کې اغیزمن نه و. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې میشټول سرتیري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله تېر شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي.
اردو کم پاتو او پولیس مال تسلی و آگم پر حکومت
پر روان میاش کې د اورزګان ولایت د دریم ولسوالۍ د شری وسلوالو طالبانو لاس تلویږي. له دې وړاندې ګیزاب او چنارتو ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وې. د بلخ سیمه هیڅ چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت شلګره او دولت آباد ولسوالۍ او د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې دي. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاری زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېر شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمیر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړلی. د شلګری ولسوالۍ امنیت قومندان سید عارف اقبالی هم تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنۍ راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلې د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کشندې ولسوالۍ مرکز او امنیت قومندان یې نیولی دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې د کشندې ولسوالۍ د مرکز د سقوط په پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی، خو هغه دقیق شمیر و نه خو د هغه به خبره یو شمیر ځواکونه د خواجه بلند په سیمه کې محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیاتوی را که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و دفاع
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او دولسی پاتون کونکو د تیر شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې او زموږ امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ادعا کړې چې د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه تایید کړې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سب سیمې د طالبانو بریدونه په شاتم ویلي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې لوی سلاکر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د اریانا افغان هوایی شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست په ګډون د لوی پکتیا په لسګونو زره اوسېدونکي له څو لسیزو راهیسې د خلیج په هیوادونو کې اوسي او کاروبارونه سرته رسوي. د خوست اوسېدونکي د دغه هوایی ډګر پرانستلو ته ډېر خوښ دي. یوې هم اسماعیل افغان دی چې په دې لومړني پرواز کې له دوبۍ بیرته وطن ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته خپل احساس داسې بیان کړ:
دیرش یو دیرش کاله مو په اماراتو کې وشوه، په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه دی احساس کړی. الحمدلله لا دې افغانستان کې سلخ امنیت وروړي.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله نوري نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ او مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسین کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې دغو مسابقو کوربه دی، د دې تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي د 1,000,000 ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسیږي نو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلک واکسین شوی او خوندی بوي. په پام کې ده چې د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو د تودېدو سره طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي چې حکومت چمتو دی چې خلکو ته وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګه او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوا وکړه، خو افغان حکومت رد کړه. ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د وین مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوب له هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنکړل. په ورته وخت کې د میمنې ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو، تازه دمي سرتیري ورسېدلی دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړی. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلی یوې خوا د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خود مدیریت غوښتنه هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکی تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنۍ چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیو خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خاغلی میرزا کوال خبرداري ورکړې هغه کسان چې د خلکو او له خاورې دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوی او دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنۍ چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګورتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوې دي.
بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلی، خو په ولسی جرګه کې د روزګان استازي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی.
په اورزګان ولایت کې له تیرې سبند یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو په کښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و، چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ یې طالبانو ته پرېښي. د ولایت مقام څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې خاص روزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په پیلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم موثریت نه لرلی. خو په ولسي جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري تیره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې میشت سرتیری د مرکزی او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم سوي.
هغه خو تسلیم سوي دي، پرون شپږ بجې تسلیم سوي. دا چې دا د اردو کمپ پاتې و او پولیس هم هلته تللي وه، هغه هم پرون تسلیم سوي. لامل خو نو دا هغه دی چې موږ ته یې هم نارې ولې، موږ حکومت ته نارې ولې، خواران ته نه هېڅ چی نه رسېدل. هغو دوه واره درې واره زر بیا جل ورته وټاکي، ورسره خو بیا هم دوی نه تسلیمېدل، حکومت هېڅ کومک نه ورسوي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویږي. لومړی ګیزاب او دوهمه چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو، له ډلې دیني عالم مولوي حمیدالله او مولوي حمدالله وویل:
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و د خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله د پاره د افغانیت په سبب د ورور وژنه پرېږده. شتمني لوټیږي، خلق مشیدانیږي، داسې نه چې په یوه طرف کې، حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي. یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلک نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې هم خلک مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دوی هم زړه وسوځي، خپلې وریاندارګانې دي نه سر توري، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چورا، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومړ. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز پر وړاندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنجشنبې په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی و او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال له کراچۍ ښار څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
جی ډیر مننه عثمان کاکل صاحب چې په ولسم جنوري په کوی کا په خپل کور کې غوډېدلې او دا غیر وسو دا سر چې کوم دی هغه ټکی شوی او دوره زی هغه په کوی کې په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر وسو بیا په ولسم جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتره علاج لپاره کراچي ته استولې وو او وڅ د صحته مخکې هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې ورته خان هسپتال په نوم یې په هغه کې ساه ورکړې ده دا هغه د ګون او د هغه سره د مینا کوونکو په چلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دي او دا وخت د هغه جست هغه خان هسپتال نه بلکې په کراچي کې کوم سرکاري هسپتال دی چې ټول لوغت جنا هسپتال الته راوړې شو دي او الته د دې ماتم کې دي دا پښتونخوا ملي وانی ګون په کراچي کې کوم غړي دي هغه دا وایي چې دا کاغذی کاروی دلته پرشی ته هغې رسو بعد عثمان کاکل په کراچی کې هم جنازه کیږي ولی چې په درګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راځي او د هغه سره تعلق لري دا ټول خلک بیا کوټی ته د هغه جنازې لا یا لاسنیوی لا نشي کېږي نو وسته هغه جسته په پوسټ ماتم د پاره د کراچی په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی په درګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچی کې چې د دې جنازه ته چې پوسټ ماتم شي د هغه رسو باغو بیا دا افریق لکې چې هغه په الوتکه کې د کراچي څخه کوټه ته ځي یا په لارې په گاډو کې لاشي ولې چې دا اوس څنګه دا خبره کوي چې هغه په ستیزنه په گاډو کې د عثمان کاکړ چې چې هغه په لار باندې کلی ته وږي. جی
ډیر زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د بلوچستان صوبې د صوبایي مشر یعنی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخوانی غړي محمد عثمان کاکړ د مړینې په اړه راپور راکو. تر اوسه معلومه نه ده چې کاکړ څنګه ژوبل شوی و خو د هغه معالج ډاکټر د تیرې پنځم چار جمعې په ورځو به خی مشال رادیو ته ویلي وو چې نوموړی په خپل کور کې پریوتی وو او تر اوسه بی هوښه وو. عثمان کاکړ لکه څنګه چې د مشال څنګه د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل له تیرو دریو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون یعنې د اغا خان په روغتون کې هلته بستر وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان کاکړ پر ژوبلېدو د پښتنو ډېرې ملتپالو ګوندونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې ګڼو سیاسي فعالانو او ولسی وګړو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو سخت خپګان وښود. عثمان کاکړ په 1916 کال کې د کلا سیف الله سیمې په مسلم باغ کې زیږیدلی و. هغه د مارچ د 2015 کال په مارچ کې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی وټاکل شو او سکل یعنی د 2021 کال په مارچ کې د سنیټری موده پای ته ورسیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو نه د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنۍ نړیواله الوتنه وشوه او دې ولایت ته یې نوي تنه مسافر ولیږدول. د خوست اوسیدونکو دا الوتنه په خوشحالۍ ولمانځله او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځایه دې هم د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری په ودانیزو چارو بخود دي. ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایی ډګر ته لومړنۍ نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایی چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی ازادۍ رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولیږدول شول.
نن لومړني بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به
دوام پیدا کوي خو سوای دګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوی دي تاسو دا وسایل وسایت ویني پرسنل هم ویني هم دا ټول تکمیل شوی دي ان شاء الله پنځدی راتلونکي کې به هوای دګر د ټول ملي او بین ملي پروازو لپاره او د داخلي او بین ملي شرکتو لپاره اماده وي او پروازو ته
د اریانا البتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیس شرکت لري
شاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېګو ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو اوس د خوست میدان افتتاح شو ډیر خوشاله یو تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډیر خوشاله ده دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډیر ښکاله مسافری کړي خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه احساس کړي
ډیر شې ډیر ښکاله مو په اماراتو کې وښو او داسې خوشاله ورځ چې په مون نن رغولې دو مو په عمر کې نه احساس کړي الحمدلله الله دې افغانستان کې سولې امنیت ورولي او ډیر خوندوره ډیر خوشاله ورځ چې زبو 55 کلان ووموس خداسې خوشاله ورځ په مون نه رغولې لکه نن چې رغولې دو لکه سره دې خوښ کوله ورپټ خلوشو او داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي
خوښ ولی محمد کټوازی ول د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ تر سره شي
هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوښ خلګي په کلونو باندې انتظار درلود نن خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله دا د شداد رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوسته د دغه میدان مش فعال کو اپو دې جهانی شایته باندې برابر جوړ سوی ده
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالسمد تنیوال وای د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او د ماحال سلسله نه ملي او نړیوال پروازونه ته چمتو دی د دې په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري په کندهار کې وچکالۍ کاروانګر اندېښمن کړي دي دوی وایي دې ته اړ شوي چې کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی له بلې خوا د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غواړي چې د اوبو په لګښت کې سپما وکړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی مرا چلان دی کڑی دی والا وی مدا غنم پو تیلو بو اگر دو غنی را جوڑی نه لکا غا تیل چم مصرفی جا یو جری باندازا تقریبا مرسا شل لیتر تیل سوزی نو جری پینزم مانا دی پینزم مانا تو خمریز در شل پینزویش لیتر لاراس سوزی پاتکال نکشی وزی مصرفی دیر دا تقریبا سلور جری بمزا کده در دا واس پر دوا و پسوی دی ما تقریبا شپیتا ویا لیتر تیل پسوزی دی حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی د خلکو سره یو څه امداد وکړي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومه کور سره وکړي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکو یا چې خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطر ښه حاصلات ترلاسه نه کړل خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونه سي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشمرخانی ودا وچکالی خونو هغه خلک لا شدی چې یو وینداري او یو شی میلري هغه وسایت پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنگونه دی د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی ولی زمر ټوله خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زمر په منځ کې چې او به هم ډیر وي زیاتره باغو مرس کړی وو
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی و او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچول چې د خپل پر حاصلاتو ډیر اغیز کوي چې شایي سږ کال د وچکالی دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفی د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشاره له بزګرانو او باغلرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لگی ډیر لږ و نو هغه غنم چې په دې ما شکل باندې کړی کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی چې ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعضی تاثیرات ولري پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتات او پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي ژړی میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېر ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت خبر کوم لدمه تصغيري ورول تلور نه سيوتي يار شام ور کړي دي هغه واپسي نمونه مقتدر تر اخړه د پښتوچ وای تاسو دو میا دو میا سدري میا سبا زنګوي تلور میا سيوتي ورول د مختصغيري ناراضي کابل کې چوار شو ور اوس دو کې ور کې موږ ما د خو دې ورونه دې ورول پامل وي وغم ور کړي دي پښتوچ نه او دا اوس پورې تلور میا ته موږ ته واپسي زنګ رانه غي تور تاسو راشي دا تصغيرو بعد میټریکو کوي او مهرباني وکړي دې غم وکړي.
زمان خبر تم دکھاتے
مکتب لست ہے جمهور پرهاد بابا بن تراوتړي دغه د سباو بربادي او بو مولاد خلمت رته کاريزونه مګر وچوله قسم به خدای وڅ پکته ولاړ مو و څوک یو خط زغلې څوک بل خط زغلې څوک په ساعت لا څو لري کی دا خلک فرکار سي ان شاء الله دا اره په ساعت صلاه اساسي وروره و څه دغه ته مجبور کړی دي دا خلک سي اغلای او ترار ګرد د فرار سوي دي پر سل متر پر یو سل شل متر د وبو ګل دی وروره دغه بن مو دغه تلکان مو دغه سي دي مریض مو قسم به خدا که ګر سره پر لاړ مري څه دا زه راځم دا مو دغه ټوک ټوک دي نو زما یله ده چې دغه ځغه مته مسول ورسیږي و سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي او ری د لمهروي خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن پیل شو سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمښت سره مخامخ دی خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندستاني د واکسین د یوې ستنې مستحق دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د هندستان د کورونا د نوي پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلې سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سر مخ و. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستون سر مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کرونا وبا سخت وځپه خو وست د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورسنې پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حتی راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دی کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دی کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنۍ توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولای شي. په جرمني